سكير او د جدي للمرين تي سخورست د المر ورنګ بیرته د استوا خواته حرکت کی یعنی بیرته د شش کیږي خپل حالت تغیر ورکی نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د ورید لمړي څخه بیا د استوا پر کښه باندې د شش کیږي او مود لګیږي په عمود ډول سره د دغه ورنګ وری دی هم چې نن درنو خو جوز د کوونکو مړه ستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمه په حق لولو درنو خو جوز د کوونکو دا ډیر ساده او اسان دي تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ د جری او د سرطان پر کښه باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واری دیږي خو پر نورو ارزل بلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارزل بلدونه باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واری دیږي کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واری دیږي نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي هم چې نن درنو خو ژوند کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دوه لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي خو ژوند ګلالي د کوونکو همیشه د په یاد بلري متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه بي او نه هم هوا ډېره زیاته تودا اوسېږي نو دغه سیمې ته متعددې سیمې ویل کیږي او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ پته درجو ترمنځ پرتې دي چې هوا یې ډېره زیاته متعدله نه ګرمه او نه هم یخه ده او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري چې یو پر دوه شپږ پته درجو او نیمه درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي نو خو ژوند ګلالي زده کوونکو هیله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست لومړی درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم په پوښتنو برخه چې ده لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي دریم د جدي کښه په کومه سیمه کې ده څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایره په نامه یادوي نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي هیله من دیم یو څه مزده کړی وي تر بل درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هله احترامات مقبول کی قدر منو ګللې زكون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول ته شرغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خواجه زكون کی بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن وي درنو زكون کو د چې زمرا تاسو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست نو هله د چې تاسو ټول قدر منو زكون کی لخل زنو سره خپل کتابچو کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه وپیژنې کتاب صفحه له درېمې نه پیل تش پښیم سپې پری هم چې نن قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه وپیژنې دوم د اروپا د طبيعي جغرافیه په حق له سپوهیږي دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پرته وجو د کټ په هیله یم هیله د چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو قدرمنو زده کوونکو د لوست په پیل په شی بو کې لومړی موږ تاسو د
اروپا لوی وچه وپیژنی د دې په حقله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچې په حقله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي یو برازیم په حقله معلومات ولو، کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حقله معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواوو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې په متعدله سیمه کې موقعیت لري. د دې لویې وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بحیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانایي سمندرګۍ دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دی، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګۍ دی، د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیل شوي، او لویدیځ ته یې د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګۍ د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهیږو. همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښتې ده، کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیا پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لویې وچې ګڼي او همچنان د یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپله 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2012 کال کې د وګړو شمیر 242 میلیونه څخه زیات و. کله چې په 2012 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمیر څېړنه وسوله، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمیرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمیر چې و 242 میلیونه تنو ته رسیدي. او کچیر ستاسو په یاد وي درنو زده کوونکو، په تېره ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمیر چې دی په خپله 1.1 ته رسیدلی و. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، 1.1 میلیارد وګړو ته رسیدلی و. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمیر چې دی، ځینې مشهوره صنعتي هیوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته دي، او موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د دې ترڅنګ موږ او تاسو کچیرې د اروپا لویې وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسوږو، نو په د ماتو سواحلو کې یې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتې دي، او زیات شمیر ټاپو وزمې یې رامنځته کړې دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپو وزمو په نمونو سره نموو، او نن ورځ به موږ او تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی د اسکاندو یا ټاپو وزمه ده، دغه ټاپو وزمه په خپله په دې ټاپو وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهمه چې د درنو زده کوونکو، د بالکان ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی، صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروهی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو، د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي، یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخري ټاپو وزمه چې د هغه د اپنین ټاپو وزمې په نامه سره جیږي، چې په هغه کې په خپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپله د اروپا د لویې وچې په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې په معلومداره توګه سره وپیژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي، او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول خو ژو ګلالي زده کوونکو د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافیې بېلابېلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنې د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه پخپله د اروپا لوی وچې ده، که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویه وچه کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دوی پر څو برخو وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ تاسو چشمه وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیه زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ګلالي زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګونزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې سوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا پخپله ډېر زیاتې تیرې سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه شوې ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کېږي، چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کېږي، او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځلرونکي لوړ غرونه شته دي، د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کېږي، ځوانه اروپا ورته ویل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي، دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو، اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي، او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کېږي. یعنې تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیاته اندازه سر دي، او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کېږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپېژني او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنه او قدر من زده کون کونن ورځ مرو تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل نن ورځ مرو تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل د اروپا لوی وچ مو وپیژندل د اروپا د لوی وچ موقعیت او څلور خای مو وپیژندل همچنان د اروپا په لوی وچ کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندل د اروپا د لوی وچ پراخوالی په حق مو معلومات ترلاسه کړ کوم چې لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیر نه وسول نو 22 میلیونه تنو ته د دې شمیر رسیدي او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو زیات سمندرګي او خلیجونو په حق له معلومات ترلاسه کړل او هم چې نن د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیه په حق له هم معلومات ترلاسه کړل چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو درنو زده کوونکو په دې وکی چې تاسو تر دې دم پرې اوسه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسی اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده کوم چې ما تاسو ټولو قدر منو زده کوونکو لپاره را درس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایئ راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم لومړنی سوال د یورشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یورشیا اصطلاح ولوستل نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی دویم سوال درنه زده کوونکو د اروپا لوی وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري دریم سوال درنه زده کوونکو د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لوی وچه په کومه برخه کې موقعیت لري څلورم سوال کدر منځ د کون کو د اوپو د برېښنا لوی د سکاوی او بندونه د اروپا د کوم غرونو په لړۍ کې جوړ شوی دی دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوون کې به هم دا اوس په خپل کتابچو کې لزانون سره نوٹ کوئ او هر سوال ته به تاسو ټول کدر منځ د کون کې خپل ذهن څخه ځواب ورکوي او کچېری درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهیدل چې دغه پوښتنه څنګه حل کی تاسو کولای شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حق له بشپړ معلومات ولولئ کله چې تاسو په حق له معلومات ولولئ ان شاء الله تاسو به وکولای شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ نور نو درنو کدر منو زده کوونکو زما راستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پر وو هیله مندم چې د تم ټولګي لمړی لوست په مو په شا او درس ډول سره زده کړو او سیجې خدای وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړو او سیجې تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو زه تاسو په درانه حضور کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اوس بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام من نک هله احترامات می قبول کی قدر من اقول علی سکون کو زبرش نغم خار تاسو ته شرغ واس مم ده نه هم ټولګي جغرافیه مضمون لومړی لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من اقول علی سکون کی برتر او جوړو صحت مند اوسې ری او د صحت چمې بم پتن می درنو اقول علی سکون کو په دې ټولګي کې مروته سو د اورو فادلې و چې په حق معلومات ولوستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راوړل نن نن ورځ د چیز مروته سو د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون لوی لوستي مروته سو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو نو هله د سیتا ټول قدر من زکون کې د لوستې پای پر رسره مرتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ټول کله لیست کوونکو په تیر ټولګي کې مروتا سو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خو په حق له معلومات لاسته راوړل او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا سیاسي جغرافیا اقتصادي ارزښت همدارنګه د دې ترڅنګ نژاد او کوم او مذهب او دین په حق له معلومات ولوسته نو نن ورځ مروتا سو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خو په حق له معلومات ول خو ټول کله لیست کوونکو افریقا لوی وچې د اروپا د لوی وچې په جنوب او د اسیا د لوی وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي د شمال او تاسو په تیر ټولګي کې ولبستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزما یا هم یو کوچنی لوی وچه ده خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په
مثلا د اروپا په پرتله باندې لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د اسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچې چې ده هغه پخپله ده افریقا لوی وچه ده. خو ژو ګلالي زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالي په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15.5 میلیارد 100 لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالي اټکل شوی دی. او د دې له جملې څخه تقریبا په درې کې یو برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچې ګڼل کېږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لویه وچې کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچې یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې استوګنه کوي. خوشو ګلری زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنې که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېره دا چې د خپل اوبو دي، خو د دوغو دوو ناګانو په واسطه سره دا د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کېږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشو زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجودې دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلې دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي، د اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډیر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دي، او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 متر څخه ډیر لوړوالی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجود دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځ افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپل د افریقا د لوی وچې له مهمو لوړو جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي، یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندرې ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري، په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري. خو زیاته برخه چې د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمونه ولیده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسیږو، نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه دغه افریقا لوی وچې څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډیر زیات دی، یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچې کې ډیر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شته درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې ترڅنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا په لویه وچې کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې ترڅنګ قادر مونږ غوړې زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدود شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6500 کیلومتر اوږدوالی او د ویکتوریا او البرات د جهیلونو څخه منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل هیزې ځمکې لري. درنو قدر من زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتي برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا بي جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه شیده یا هم د اورش کچه شیده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی همچنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسمان باندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اسمان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی، چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او همچنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هېوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي، چې دغه سیند د سودان د هېواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي، او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي، او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي. نو ځکه د ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوستل. اوس هم په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ورکړي، دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات متقبل کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا غم فرت س ټول تشرق واس ما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برات رو او چورو صحت مند او سجری د صحت چمې بم پتن می قدر من او کلی سکون کو ز مر تاسو د نن رزګي لمړي لوست موضوع کانی چی نن بس به مر تاسو بلست کول ولو عبارت دی له لمړي طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفې پورې قدر مونږ وګورلی ځکه کونکو د لوس په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو، چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر مونږ ځکه کونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي، چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري، چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر مونږ ځکه کونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې، ځمکه چې د خپل بازان کې وتلې او ننوتلې برخې لري، چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوپو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلې مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکار کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه، یعنی په نقشه کې د نقشې په نقشه کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په بوکي ډول سره دوه اړخیزه بودی سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشه کې دغه کوم رسمونه چې
سوی دی د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهیږي هغوی کولی سي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور کشی دی، څلورم په خپل د نقشې مقیاس دی چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسیږي، یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسیږي په نقشه کې معلوم اوسیږي. اتم په خپله د نقشې د انځورولو بیلابیلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چنان د کانتور کرښې، د دوغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولو. لومړی موږ د نقشې ادانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو ادانه یا هم چوکاټ څرنګه دی. قدرمنو زده کوونکو، د یو نقشې د چوکاټ یا هم ادانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نقشه کې نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلنه کرښه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسیږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافیې ټاکلې قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیا دغه د جغرافیې اوږدوالي، طول او سور یا هم عرض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته پخپله عرض ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي. هر سیمه کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته چش کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او همچنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کیږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدرمنځ زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله اوسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله اوسیږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو، 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000. نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو.
د دې ترڅنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ تاسو نقشه وپېژندل چې اساس ته ویل کېږي. په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسېږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه سیم کولی شو چې د نقشې د لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ځمکې ژوري لوړوالی د کرښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انځرو او هغه موږ تاسو ته پرښ کوو. هر کانتور کشه د مغې ټاکلې صحیح لوړوالی موږ تاسو ته ښکار کوي، یعنی د کانتور هر کشه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړی سطحي وي هغه ټول موږ تاسو ته پرښ کوي. د غرونو لوړی سطحي کې موږ تاسو ته پرښ کوي. په سرګنداول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پرښ کولای شو، ولاړی وب جنا سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کشي چې بيدی موږ تاسو ته هميشه کړی چې تاسو نقشې ته متوجي اوسئ. په نقشې کې ابي کشي تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کشي چې بيدی موږ تاسو ته د دوغو کشو په واسطه سره د هغو جوړوالي سرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټول څه ښکاره کوي. د دغه ابي کشو په واسطه سره په نشه کېږي. د سندونو او غرونو د هغو د نمونه سره درې لوړې برخې د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دشتې په ځانګړو نښو سره شودل کېږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو سمندرګي او خلیجونو شوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د پرښکې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کېږي. هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو ځکه موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بلبل برخه و پیژنو، لکه د خاوري نقشه ده، د سندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقليمي نقشې دي، د ونو او د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې د سنور نقشې مور تاسو پکې کې پیژندلای شئ. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه ولولو چې په سیاسي نقشه کې مور تاسو څه پیژندلای شئ. طبیعي نقشه خو مور تاسو پیژندل چې په هغه کې مور تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکې پیژندل شئ. خو په سیاسي نقشه کې به همیشه یو خبره ډیر په ذهن کې پیاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشه دي چې د هیوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدو نو یعنی د پلونو پولی کوم سرحدونه چې د دوو هیوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ او تاسو تشکر کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن هم فاصله چې د موږ او تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر اهمیت ور دي. او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او د سنور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي سرګندوالي سره موږ او تاسو ته پیژنې، لکه موږ او تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو په د دوغو نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش وپیژنو، شاروالي او شارونه وپیژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کې راځي. د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوس پراتون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دم پر مراته سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه من میږي چې په اقتصادي نقشه کې مراته سو هغو نقشو ته ویلې سوچي د نړۍ یا هم د یو هیوا ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیوا د نفوس ور باندې ولاړ وي، د هغه هیوا اقتصادي ارزښ ور باندې ولاړ وي، د هغه یو برخه مراته ست شوی. دغه موضوعات طبيعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه پلیسات کیمتي وري د نیپ تاو غاز قانون او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرینې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او د سنور مرو واسطه په کوټه کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د سروي روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم مرب تاسو ته راپېژني. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا مرب تاسو څه پېژندلی شو. په دغو نقشو کې بیا مرب تاسو د تګ راتګ ټولې لارې مرب تاسو ته په نښه کېږي، پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټوله مرب تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې مرب تاسو ته په نښه کېږي. د دې ترڅنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقیاس، جغرافیې ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای مرب تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې مرب تاسو ته ډېر د ارزښت وړ دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مرب تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترې زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ. دویمه پوښتنه، طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري؟ درېیم، په کوم ډول نقشو کې زیاتره هېوادونه پولې په نښه کېږي؟ څلورم، نقشه کوم مهم ټکي لري؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا لا په ماشه وخت ولرئ.